ویا صالح خوشامد
ډیره مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوردونکو ته زما لخوا سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلې پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوی ده نن دوشنبه ده د لندې یا قوسه د نومبر 28 نور راپورونه هم لرو خو خبرونه اجرایه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاستراوړلو بحث کیږي د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون اته تنه وسلوال وژل شوی دی د پاکستان دفاع وزیر وی د نوی لوی درستی سر مشري لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانسي د افغانستان اجرایه رئیس وی په هر 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاستراوړونو بحث کیږي عبدالله دا خبري هغه غونډې ته وکړي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو د بحث لپاره رابلل شوی و
در مورد پیشرفت کار و چالش های
د کار د پرمختګ او پدې لار کې پر پروتستونزو خبرې کیږي د افغانستان د اقتصاد وزارت د پایدار پرمختګ د پروګرامونو د همغږي دنده لري اجرایه رئیس عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت ته د پایدار پرمختګ مسأله مهمه ده د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون اته تنه وسلوال وژل شوی دي د 215 اطلق الاردو له مطبوعاتي دفتره پرون په خبرستوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وسلوالو د یو قومندان مولا بسم الله په ګډون دغه اته وسلوال په زابل کندهار او روزګان ولایتونو کې وژل شوی او 14 نور ټپیان دي ویل شوی چې دولت زد وسلوالو ته دغه مرګ جوړه د تل په نامه په روانو پوځي عملیاتو کې اوښته ده د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چرواکي وای په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله ګټورې ثابت شوې دي د ننګرهار د والی وین اتاولا خوژانی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بي پيلوټ الوتکې برخه لري
هوایی بردونه تغییر دول ورستی بردونه چکم پر سرکی گی دا دیر گتور دی حقا بایون چال تا دایش راتولی گی موگ بکشپی ارگانان خواد اطلاع کرلا سکی پا هما غزای هوایی بید کر سرکی گی و دیر مواسط دول نمان دول سی گی
شاغلی خوژانی ونه ویل چې دروان کال لپایله تر اوسه په ننګرهار کې د داعش ډلې څو تنه وسلوال وژل شوی دي خو د والی ویاند وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نشوتو دغه راز د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له کبله د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون دوی په لسګونو غړي وژل شوی دي په وروستیو کې داعش ډلې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي چې ډیورند کرښې ته څیرمه پرتې دي د پاکستان دفاع وزیر وای د نوی لوی درستی تر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد په پوځي پالیسي کې کوم فوري تغییر رانسي د پاکستان لپاره ډګر جنرال قمر جاوید باجوا د نوی لوی درستی په توګه ټاکل شوی دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا خبرې پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ بجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د لوی درستیز په توګه وټاکه د پوز لوی درستیز په پاکستان کې تر ټولو ځواکمن کس ګڼل کیږي او ویل کیږي د بجوا له ټاکل کېدو سره به د حکومت او پوز ترمنځ ترنګلي اړیکې بیا تنظیم شي د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې د راحیل شریف په وخت کې خړې پړې شوې وې ترکی چارواکو په تیرو دوه ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبری ادارو ته کار کاوه نیولې دي دغه خبریالان په داسې حال کې نیول کیږي چې حکومت د جولای میاشتې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته ځپونکي اقدامات کړي دي امریکا ژغوي د دوی آزاد خبریال خایجان فرقین د شنبې په ورځ په دیار بکر کې نیول شوی دی بلخوا د بی بی سی ترکی څنګه بیا ویلي چې د دوی خبریال خدایجا کمر چې په شیروان شارګوټي کې د یو کان د نړیدو په اړه راپور ورکاوه نیول شوی و د میسو کان د نړیدو په پیښه کې یو لس کارګران مړ شوی و بی بی سی ویلي چې دغه خبریال یې پرون خوش شوه ترکیه په دې وروستیو میاشتو کې پر خبریالانو قیودات سخت کړي دي له 110 څخه د زیاتو خبری ادارو د بندولو ترڅنګ له 160 څخه ډیر خبریالان بندیان کړي دي په فرانسه کې د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي ټاکنې وګټلې. پرون د دویم ځلې مقدماتي انتخاباتو د ټولو شمیرل سویو رایو پر اساس فیون 6.5% رای وګټلې. دغه مقدماتي انتخابات د مرکزی شیارخي جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا تنظیم شوی و. په همدغه ګوند کې د سیال آلن جوپی 15.5% رای خپل کړې. اوس به شای فرانسوا فیون د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د شیارخي ګوند له مشر مارین لوپین سره مخامخ وي. دغه انتخابات په راتلونکي پسرلي کې کیږي. تاسو ازادي رادیو ته ورسئ. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره حیاتي ګڼل شوی ده.
خط آهن آقینه رسما به شهر بندری برسد.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه.
په دې کې ولس هدف دي او یو سلنه شپېته مشخص شاخصونه دي. دا په مختلفو برخو کې دي لکه تعلیم او تربیه کې بیا هم یا بي وزلي له منځه وړلو د لپاره.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر وسلوالو وروستۍ هوایي حملې موثرې تمامې شوي.
هغه سیمه ده چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدلې نه شوې. په اسانه موږ کولی شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستۍ بریدونو اترس کله باندې وکړو.
په اورزګان کې د یوه وژل سوي سرتیري د بې وزلې کورنۍ له حاله مخبر وو.
ژمی دی بوټی نه غواړي، وروره که وړه نه غواړي، چشي نه غواړي، یا زه د اعتماد ورته راولم کې در لنجر لاندې کوي کار چم پکې زه در تیارین در دي اعتماد.
د سوریې له حلب څخه په سلګونو ملکیان په وتو دي. په دې خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د ورکو اذن د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې په دویمه نیمه کې واوري. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې د افغانستان د ترانزیت او تجارت لپاره حیاتي ګڼل شوې ده. افغانستان هڅه کوي چې په ځانګړي توګه د پاکستان پر بندرونو اتکا کم کړي او د نړۍ لری او نږدې هیوادونو ته بدلي او بیلابیلې تجارتي لارې ولري. ملالی بشیر او دراپور نور جزئیات.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف نن د اقینې په بندر کې د مراسمو پر مهال د آسیا نړیواله ریل پټلۍ پرانیزي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی زیاتوي چې په دغه مراسمو کې د دواړو هیوادونو نور لوړ رتبه چارواکي هم ګډون کوي.
ټاکل شوی ده نن د افغانستان د ولسمشر او د ترکمنستان د ولسمشر په حضور کې د اقینه د ریل پټلۍ رسمن پرانستل سي. د دې پټلۍ د پرانستلو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي او له بیلابیلو برخو دغه برنامې ته ګڼ شمېر میلمانه رابلل شوي دي.
شاغلی مرتضوی زیاتوي چې افغانستان ته دغه د ریل پټلۍ ډیره مهمه ده او دا به افغانستان له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره ونښلوي او افغانستان به نور پر کومه ټاکلې لار لکه تورخم یا بلې لارې پورې محدود پات نه سي او دا پټلۍ به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په پراخولو کې ځانګړی مهم رول ولري. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په زیربناو کې د ولسمشر لوړ پوړی سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د جمهوریت ریاست د ادارې امور عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی او د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی هم په دغو مراسمو کې ګډون کوي. دغه مراسمو ته د بیلابیلو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر میلمانه وربلل شوي دي. لندن میشته اقتصادي چارو کارپوه وحید نوشیر له ازادي راډیو سره د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د اهمیت په اړه وویل چې دا پټلۍ د 500 هیوادونو ترمنځ د لاجوردو لارې د موافقې برخه ده چې له مخې به افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته لاره ومومي.
د یو اټکل تر مخه پوخا به د لسو نه 15 ورځو پورې وخت لګي د اوس کې د وونه تر لسو ورځو پورې وخت ولګي او همدارنګه لګښت به هم ور باندې کمی.
شاغلی نوشیر د دې پښتنې په جواب کې چې دا پټلۍ به د پاکستان او ایران په بندرونو د افغانستان اتکا څومره کم کړي وویل چې افغانستان سمندر ته لار نه لري نو له نورو هیوادونو سره چې هر څومره ډیر بندرونه ولري د سوداګرۍ په برخه کې به هغومره ګټور وي. ټاکل شوی د اقینې بندر د ریل د پټلۍ د پرانستې د مراسمو تر څنګ په دې بندر کې د افغان محصولاتو یو نندارتون پټلون هم جوړ سي. د افغانستان او ترکمنستان د ریل دغه پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتر ده چې د ترکمنستان لخوا جوړه شوې ده او د ترکمنستان د اتي مراد لسمي د افغانستان د اقینې تر بندر رسیږي. افغان چارواکو ویلي چې دا پټلۍ به د آسیا د پراختیايي بانک په لګښت 15 کیلومتره د فاریاب ولایت تر انتخوی پورې وغځول سي.
ومردل چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ریل ګاډي هغه پټلۍ پرانیزي چې په مرسته یې افغانستان حتی اروپا ته لار پیدا کوي. ځینې کتونکي وایي دغه پروژه به په افغانستان کې اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او له دې سره به په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون راځي. پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ پر اهدافو غونډه وسوه. ملالۍ بشیر د دې غونډې له ګډونوال او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان له رئیس فیروز خان مسجدی سره مرکه کړې او لمړی د دې غونډې د اهدافو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
SDGs یا د پایدار انکشاف د لپاره کوم اهداف چې ټاکل شوی او د ملل متحد په غونډه کې هغه تصویب شول او ټول مملکتونه په شمول د افغانستان باید دغه اهداف په خپل پالیسي او برنامو کې شامل کړي تر څو د خلکو د ژوند هغه سطح لوړه شي او تغیرات راشي. نو په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل برنامو کې وزارتخانو ته او نورو ادارو ته هدایت کړی او د اقتصاد وزارت دغه پروسه همغږي کوي چې د SDGs هغه کوم 19 هدف چې دي او 109 شپېته شاخص چې دي د دې لپاره مشخص اهداف وټاکي او دغه اهداف او ټارګټ خپل په برنامو او پلانونو کې شامل کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون هم دا یو ابتکار کړی و چې په دې حق له کانفرنس جوړ کړي او په کابل کې چې په هغه کې د حکومت څخه هم یو ګډي راپدلی و هغه کارمندان راغوښتي او حکومتي ورسره د ګاونډیو د منطقې هوادو څخه هغه کسان چې په دې مسایلو کې تخصص لري هغه راغوښتي و تر څو په دې حق له وغږیږي څنګه دغه SDGs یا دغه اهداف د دې چې مشخص شوي دي د بشري حقوقو کې ونډه لري او څنګه کولای شي چې په دې باندې اغیزه ولري. نو لوړ پولي چارواکي د حکومت مو په تخنیکی برخه کې د تخنیکی کسان د حکومت او چې هغه هم په دې باندې وغږیدل چې څه برنامې لري او څنګه دغه اهداف د خپل هغه لوړ برنامو کې پروګرامو کې شامل دي.
SDG پر کومو مهمو برخو په ځانګړې توګه تمرکز کوي او افغانستان دغه اهداف ته څه ورجمن دي؟
SDG د ملینیم ډیولپمنټ ګولز ادامه ده چې کوم چې هغه د هین کې شاف په نامه یادېدل چې هغه په 2015 کې پای ته ورسېدل. هغه وروسته هغه کوم اهداف چې هلته د فقر د لمنځ نه وړلو لپاره د تعلیم او تربیه د کیفیت لوړولو لپاره او همداسې د صحت په برخه کې په دغه مملکو کې چې ډیولپینګ کنټریز ورته وایي په دې مملکو کې دغه اهداف ترلاسه کولو لپاره رسید شوي وو خو هغه اهداف تر یو اندازې ترلاسه شول او تر یو اندازې پورې نه. نو د دې لپاره چې هغه روان ادامه پیدا کړي SDGs یا هغه پایدار د انکشاف او توسعې لپاره دغه اهداف ټاکل شوي چې په دې کې 19 هدف دي او 109 شپېته مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي لکه د تعلیم او تربیه کې. بیا هم په تعلیم او تربیه کې هم دغه فقر یا بېوزلۍ له منځه وړلو لپاره او د صحي برخه کې لکه د میندو د مرګومیر کچه راټیټول په دې برخه کې هم دغه سي په نورو اجتماعي برخه کې په دې مسایلو کې چې مشخص اهداف دي هغه اول هر هدف لپاره مشخص شاخصونه دي چې هغه باید لاسته راوړل شي. نو هر مملکت باید خپل برنامو کې دغه اهداف باندې نظر ونیسي او په دې کې یو هغه هدف بل د همکاري یا پارتنرشپ دی چې هغه پرمختللي هیوادونه دې ته هڅوي چې د داسې هیوادونو لکه بېوزله هیوادونو سره چې هغوی د دې توانایي نه لري چې دغه اهداف په ډېره سادګۍ یا اسانۍ سره ترلاسه کړي د دوی سره همکاري وکړي هم تخنیکي مرستې هم مالي مرستې تر څو دغه اهداف چې تعین شوي دي دغه په راتلونکو 15 کلو کې چې 2015 نه 2030 پورې دي دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ستراتیژي او پالیسي د پلان مشر فیروز خان مسجدی و.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوې دي. تېره شپه هم د کندهار ښار په نهمه حوزه کې د ګازو ډبې په چاودنې کې یوه ښځه او کوچنیانې ټپیان سوې دي. له کندهاره صادق رښتینی نور تفصیل او روي رښتینی صاحب سهار په خیر. د سوځېدنې دغه پیښې یوازې د ګازو ډبو د چاودنې په نتیجه کې اوښتي که نورې پیښې هم په دې برخه کې سته؟
سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته سهار سلام، سهار په خیر. د میرویس اوزوی روختون د مسولینو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې د هوا له خېدو سره سم په کندهار کې د سوځېدلو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په تیرو شلو ورځو کې دوی ته 12 وزلي کسان وروړل شوي چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي. البته د میرویس روختون یو مسول محمد سرور ولی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د سوځېدو په پیښو کې کم والی راغلی، خو د سوځېدلو تازه رامنځته شوو پیښو دوی اندېښمن کړي هم دي. دوی وایي د رامنځته شوو پیښو لوی علتونه د ګازو، بخاریو، سکرو او اور سره بی احتیاطي ده. دغه روغتیاپال وایي چې د ګازي مسمومیت له امله امکان لري چې ځینې کسان ان خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. دوی وایي چې په خونو کې باید له هغو بخاریو او سکرو څخه کار وانخیستل شي چې زیات کاربن تولیدوي. د سوځېدلو کسانو د کورنۍ غړي چې اوس مهال په دغه روغتون کې شپې او ورځې تیروي، دوی هم دا مني چې رامنځته شوې پیښې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې دي. په سوځولو کې داسې کسان شته چې د خوب پر مهال یې په خپلو خونو کې له ګازي بخاریو او سکرو کار اخیستی دي. ډاکټران ضمناً کورنیو ته سپارښتنه کوي چې د خوب پر وخت یې له ګازي بخاریو، سکرو او تیلو څخه کار نه اخلي. او یادونه باید وکړو چې کندهار کې د ژمي په راتګ سره ځینې کسان د ټیټ اقتصاد او ناتوانۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ټیټ کیفیت تیلو، ګازو ډبو او سکرو څخه کار اخلي چې په ځینو مواردو کې دغه ډول پیښې چې موږ یې یادونه وکړه رامنځته کیږي.
صادق رښتینی و په کندهار کې چې ویل یې د هوا له یخېدو سره د سوځېدو پیښې زیاتې سوې. تېره شپه هم یوه ښځه او کوچنیان یې د ګازو ډبې په چاودنه کې ټپیان سوې دي. کتونکي وایي په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین هغسې چې شایي نه دی پیل سوی، خو په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ښځو ته ځینې کارونه سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کې دی. عابد صاحب سهار په خیر. په دغو دوو سکتورونو کې د ښځو لپاره دغه کارونه چا کړي او آیا کافی ګڼل کیږي؟
سلامونه سالی کپتا او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دغه خبري تیر اور مورز دلته د پنځار کې د سلور ولایتونو د خدمتو د رئیسانو په ګډي مشورتي غونډه کې وشول چې د لغمان، کونړ او نورستان او ننګرهار ولایتونو د ښځو چارو رئیسانو په خبرې اعلانو سره شریکولې. ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمراني وویل چې دوی په دغه دوو سکتورونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. چې مثلا دوی وویل چې 2% نجونې ښوونځیو ته ځي. همدارنګه دوی زیاته کړه چې 50,000 ښځینه په کار ګمارل شوي دي، چې البته زیاتره یې په دغه دوه سکتورونو کې دي، تعلیم او روغتیا دي. همدارنګه تر درې سوو پورې یادې کړي چې دوی قابله ګانې، نرسانې او ډاکترانې لري. او د اقتصاد په برخه کې هم دوی د لاسته راوړنو خبره وکړله چې دلته د قالیندافانو یوه ټولنه ده چې تر لسو زرو پورې ښځینه ورسره په مرکز او ولسوالیو کې په کار لګېږي، بوختي دي او کارونه سره کوي. او نه یوازې په دوی په لاسته راوړنو خبرې کولې، بلکې دوی په ستونزو باندې هم وغږېدلې چې موږ یوازې ننګرهار ته تم شو. د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د ښځو په ستونزو وغږېدې چې وی ویل چې لا هم په اکثرو ولسوالیو کې په ډېري کلي کې نجونې تعلیم ته لاسرسی نه لري. همغسې د پخوا غوندې په بدو کې ورکول کېږي، په بدل کې ورکول کېږي. او د لوړ ورور په مقابل کې لکه د مال غوندې خرڅېږي. همدغسې دوی ویلې چې ښځو ته هغه چې اسلامي حقوق دي لکه مهر یا د میراث ورکول، د هغې نه هم محرومې دي.
باز محمد عابد وو چې په ننګرهار کې د ښځو لپاره د سویو کارونو په باب را سره خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین روان دی. د افغان میرمنو په باب د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو نیمه نړۍ اونیز پروګرام اوریدلی سئ.
Thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues.
یو له خو دلایلو څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې مې ګډون کړی دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سختو مواردو سره سروکار لري.
د دې ونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د بریتانیا سفیر سره د افغان میرمنو په ستونزو او له هغوی سره د بریتانیا په مرستو خبرې کوو. د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې او 15 څلوېښت دقیقې له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به نوریاس نوري راتووي چې په نړیوال ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت په یو مطلب کې کتنه کړې چې سرلیک دی شخصي دښمنیو په افغانستان کې د قیمتي ډبرو سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړې ده. خبرونه لیکي هغه تاسات چې د افغانستان په شمال د هندوکش د غرونو د لوړو تر سیوري لاندې په بدخشان ولایت کې جوړ شوی پرېښودل شوی او له اوسیدونکو خالي دی. خو ترې ښکته د افغانستان یوه داسې پانګه د لاجوبر دوکان پروت دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا د افغانستان د نورو طبیعي زیرمو ترڅنګ دغو قانونو ته د یوې داسې وسیلې په توګه کتل کیږي چې پر بهرنیو مرستو به د دې هیواد اتکا له منځه یوسي. خو په هر صورت د قانونو واقعیتونو ښودلی چې د افغانستان لاجورد هم د سیاسي دسیسو په لومه کې ګیر دي. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان د لاجوردو وروستۍ لانجه چې تر اوسه دوام لري د 2014 میلادي کال په جنوري کې هغه وخت راپورته شو چې یوې وسلوالې ډلې چې نه په طالبانو پورې تړلې او نه هم په حکومت پورې د بدخشان ولایت په کرانومنجان ولسوالۍ کې د کان کنټرول په لاس کې واخیست. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تر هغو پورې چې د لاجوردو د کان د شاوخوا سیمو امنیت ټینګ شوی نه وي دوی نشي کولی چې د دولت تر کنټرول لاندې د استخراج لپاره لازم امکانات برابر کړي او د امنیت مسله هم د کورنیو چارو وزارت راجه کړې ده. نېشنل انټرست خبرونه د لاجوردو پر کان د سیمه ییزو زورواکانو اختلافاتو ته په اشاره لیکي د کان کیندونکو او د قیمتي ډبرو سوداګرو ته دا مسله ډیره اسانه ده. هغوی حکومت او د حکومت دننه افراد ملامتوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر غواړي د لاجوردو کان بیرته تر کنټرول لاندې راولي. بریتانوی سکاټسمن خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د نوی وزیر پر لومړی سفر یې ولیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې لیکي بوریس جانسن چې په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او له یو شمېر بریتانوي پوځي روزونکو سره چې افغان امنیتي ځواکونو سره کار کوي کتلي افغانستان یو په زړه پورې هیواد بللی چې د ده په وینا په سلګونو بریتانویان ښځې او سړیان هلته له ویاړه ډک کار ته دوام ورکوي.
په اورزګان ولایت کې د وجل سوي سرتيري اتاوله میرمنه وایي ک دولت ورسره همکاري ونکړي اولادونه به لوږې مړ شي. د اورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست مسولین هم د ستون زمني او وایي چې هر راز همکاري ته ژمن دي. تفصيل د شریف الله شرافت په راپور کې
په هیواد کې روانه جګړه د دې لامل سوی چې زرګونه کورنۍ بی سرپرسته کړي. ګلسیکا هغه میرمن ده چې خاوند یې په پولیس کې تر شپږ کلنۍ دندې سرته رسولو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی او اوس دې ته مجبوره سوی چې خلکو ته د فقر لاس اوست کړي. دغې میرمنې په ژړغونې اواز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کلونه یې وړاندې خاوند په یو امنیتي پوسته کې د وسلوال طالبان له لورې ووژل سو او د پنځو اولادونو سرپرستی ور په غاړه سو. نوموړی وای کله چې خاوند ژوندۍ او د خسر له کورنۍ سره ښه ژوند درلودي خو د خاوند تر مرګ وروسته خسر دی له کوره وشړل او اوس په ډیر بد حالات کې ژوند تیروي.
ژمې دی بوت نه غواړي وروره ک وړه نه غواړي چې نه غواړي یا زده اعتماد ورته راولم کې در لنجر لاندې کې کار چم پکې زده تر اندر دی اعتماد څلور مخپل اعتماد دې پښ د شې په لاس تاسو تل کې خو نه رنه سي ساتلې سور ژمې دی زده چم پو کم شپه در سره زمر سره ژړم دې مراته جاري فلر مې زده نه سم ساتلې ورونه مې وایي زمې د زده نه سم ساتلې زه څه چم وکم نو د اعتماد خو دغه سي نه ساتل کې نه نه کوښنه هر شي غواړي درنځ دای نه ست زه شپه در سره راسم په شپخانه کې نه ساين چې ما ته واره وځي د بیت نه ګولې زما په لاس راګ په دې زده اعتماد نه سم ساتلې زما سره د خدای وجه د حکومت وي.
ګلسیکوي دولت ته دې پر ځای چې ورسره مرسته وکړي د وجلسي خاوند حق هم ورسخه ګرځولې دي. د مسولینو په خبره په اورزګان ولایت کې وازی پتیری درې میاشتې کې 200 مېرمنې کندسي او زیات یې د ګلسکي په څیر له کړاوونو ډک ژوند لري. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د اروزګان ولایت د امنیه قمنداني نظر هم له ځان سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. ولې د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس اغلې رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې موږ همیش د ګلسکي په څیر د بېوزلې او بې سرپرسته خویندو سره تر خپل وسه مرسته کړې. نوموړی وایي چې هرومر به د ګلسکي او هغې ته ورته د نورو خویندو سره لازمې مرستې ترسره کړي.
د نورو ریاستو په هماهنګي او د ولایت مقام په هماهنګي سره موږ کولی سو په سره میاشت کې مهاجرین ریاست زده حوادث ریاست کې کومکونه روان دي. که چیرې دغه خور موږ ته مراجعه وکړي، انشاءالله موږ به وتوانیږو چې دغه اداراتو په همکاري سره د دې خور سره کومک وکړو.
رڼا وایي دولت باید په اروزګان ولایت کې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروژې پلې کړي تر څو د دغه ولایت ښځې له فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل سي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې د مسؤلینو په خبره د ښځو تر څنګ ډېری نارینه ته هم د کور سرپرستي ور په غاړه ده، چې د بېلابېلو پیښو پر مهال د بدن ډېر غړي له لاسه ورکړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
خبریاست د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 60 ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلوک کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلوک کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوی چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریزې انرژۍ تولید په سلو کې له 40 تر 70 او د بادي انرژۍ تولید له 15 تر 40 فیصده پورې زیات شي.
مشرانو جرګې د راتلونکي لمریز کال د بودیجې طرحه له ځینو وړاندیزونو سره تایید کړه. دغه بودیجه 415 میلیارد افغانۍ ده. سباون کاکړ رپورټ لري.
له تیرو څو اونیو بحثونو وروسته د افغانستان مشران جرګې د یکشنبې په ورځ د 1416 لمریز کال د بودیجې طرحه له یو لړ وړاندیزونو سره تایید کړه. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د بودیجې د طرحې له تایید وړاندې وویل چې په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
واقعا بودیجه چې دا کومه چې پیشنهاد شوې ده دا توازن پکې نشته، برابر نه ده، عدالت پکې نه ده په نظر کې نیول شوی او نیمګړتیاوې پکې شته.
خوشحالی مسلم یار وویل چې دوی په بودیجه کې خپل مشورتي نظرونه ورکړي او هیله من دی چې ولسی جرګه یې په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د مشران جرګې یو شمېر غړو د ولایتونو ترمنځ د توازن په هدف د دروشتو پرمختیايي پروژو وړاندیزونه هم ورکړ څو د بودیجې په طرحه کې شامل شي. خو د افغانستان د مالی وزارت دا خبر ردوي چې ګڼې په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبداللهیمزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې په جوړښت کې د توازن مسلې ته په اساسي ډول توجه شوی. موږ چې د حکومت په سطح شاوخوا 55 بودیجه واحدونه لرو، د دغو ادارو سره په همغږۍ او د ولایتي چارواکو سره د پارلمان د غړو سره د مشورو څخه وروسته موږ د توازن پر اساس دغه بودیجه جوړه کړې او د توازن هغه اصل دی چې موږ په هیڅ صورت کې سترګې ورته پټولای نه شو او په هر حالت بودیجې توازن ته اساسي توجه کوو.
د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د راتلونکي کال لپاره بودیجه په عمومي ډول 415 میلیارد افغانۍ ده چې 280 میلیارد عادي او 158 میلیارد پرمختیايي بودیجه ده. تر اوسه لا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به کله د 1416 لمریز کال پر بودیجې بحث وکړي، خو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر دې وړاندې ویلي وه که حکومت د وزیرانو د سیزا او سلبي صلاحیت په اړه د ولسی جرګې پریکړه په پام کې ونه نیسي دوی به بودیجه تصویب نه کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی په هرو 15 ورځو کې په وزیرانو شورا کې د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د اهدافو پر لاسته راوړلو بحث کیږي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه قمندان په ګډون 8 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابت سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي د نوي لودریستي ستر مشرۍ لاندې به د دغه هیواد پوځي پالیسۍ کې کوم فوري تغییر رانسي. ترکی چارواکو په تیرو دوو ورځو کې دوه خبریالان چې بهرنیو خبري ادارو ته کار کاوه نیولې دي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې فرانسوا فیون د جمهوریت غوښتونکو ګوند مقدماتي چاکنې وګټلې. لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خورجاني د مرکې په پیل کې راته وویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
په ننګرهار کې د داعش پر ضد له پیله تر اوسه پورې عملیات روان دي، خو تاسو سره باید ووایو چې سرحدي اصولو شتون بشپړ ډول د داعش د ماتې د مخنیوي لامل شوي دي. په هر صورت هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ورګرو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي، په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي. ډېر زیات ګټور دي، خو هغه سیمو ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدلی نه شي کولای، په اسانه موږ کولای شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو اترس کله باندې وشي.
تاسو ارقام لرئ چې مثلا د روان مریض کال له پیله د داعش مرغړي په ننګرهار کې وژل شوي؟
دقیق ارقام به دا مهال په واکینه خولې ویلای شو چې په سرنګونو داعش له منځه وړل شوي دي، وژل شوي دي او ځینې ټپیان شوي دي. په دې کې مهم قوماندانان او رهبران هم شتون لري، ځینې سرحدیز او سرحدي سیمو ورته ویلای شو دا لرو. نو د داعش حضور په ډېره پیمانه کم شوی نه دی، لا هم دغه سیمو څخه په ګټه اخیستنې کله چې له یو لوري وژل کېږي له بل خوا بېرته کول شي په اسانه نه کېږي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال د شامې پر ورځ ویلي وه چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. په ننګرهار کې څومره تاسو تدابیر سنجولي چې د دغو کورنیو د مېشتېدنې د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې دا ډول اطلاعات موږ سره نه دي شریک شوي، ولې یو اطمینان باید وکړو چې موږ ملي امنیتي قواوې او کشفي ګارډونه شپه ورځ هلې ځلې کوي په هغه سیمو کې چې هلته په هر ډول لباس یا حرکت کې اوسېږي. داعش وموندل شي د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي او له دې څخه بسې پاکوي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خورجاني و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سجاوات میدان وردګ ولایت له سیدابات ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، په ژمي کې باید په زابل او نورو جنوبي ولایتونو کې د داعش ډلې د نفوذ مخه ونیول شي. سلام همدرد له پکتیا، پاکستان له ټول نړۍ نه داعش او نور ترهګر افغانستان ته نقلوي. بل اوریدونکو لیکلي، د زابل ولایت د چلکور په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لوی په شاوخوا کې کورنۍ میشتې دي. عبدالواسع ارمان له لوګره، که حکومت له طالبانو سره سوله وکړي داعش ډله به څنګه کیږي؟ محمد قاسم زواک د هلمند ولایت، حکومت باید داعش په وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه افغانستان به دویمه سوریه شي. قاری عبدالولی افغان له لغمان لیکلي، په الینګار ولسوالۍ کې امنیت سخت خراب دی، مرکزي دولت باید جدي توجه ورته وکړي. له ازادي راډیو نه ډیره مننه. عبدالباری د پکتیکا له ولایت څخه، بهرني جنگلي په ګومل ولسوالۍ کې هم وجود لري، که حکومت ختم نکړي د دوی شمیر به نور هم زیات شي. تاج محمد الکوزی لیکلي، طالبانو ته د ایران، پاکستان او روسیې لخوا درنې او سپکې وسلې ورکول کېږي او د جنگ قومانده هم ورکول کېږي. دا له افغانستان سره سره جفا ده، باید اجازه ورنکړل شي چې زموږ پر خاوره تیری وشي. او محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه لیکلي، د ژمي پر رسیدو سره په ښارونو کې د سپنتوکو بیه ډېرې لوړې شوې دي.
مرتي احمد زوی، تاسو اسمسونه ولوستل د ورکو دوستانو د پروګرام په یو راپور په سیوري د لسی د سوریه د پاوزا متحد ځواکونو تر چټک پرمختګ وروسته د حلب لزینو برخو څخه ملکیان په وتو دي. حلب له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل شوی دی. نور حال د ملالی بشیر په راپور کې
د تیرو دوو ورځو پر مهال د سوریه پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار پر لور چټک پرمختګ کړی دی او له دې سره ملکیان تیښتې ته اړ سوي دي. پوځ او متحدانو یې د شنبې په ورځ د محاصره سوي حلب ښار په شمال ختیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتې حنانو ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د یک شنبې په ورځ دوی وویل چې ګاونډۍ ولسوالۍ جبل بدرو یې نیولې ده. وروسته پوځ وویل چې د هولوک په نوم یوه بله ولسوالۍ نیولې ده او ګڼ شمېر تروریستان یې وژلي دي. د سوریې حکومت خپلو مخالفینو ته دغه نوم کاروي. د تیرو دوو ورځو پر مهال د پوځ او متحدانو چټک پرمختګ د حکومت په مخالفینو کې اندېښنې راپارولې چې د لویدیځ حلب شمالي برخه ښایي د جنوبي برخې څخه پرې سي. له دې سره به په ختیځ کې د یاغیانو کنټرول کمزوری سي او ملکیان به نور هم د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې سي. د ټول حلب ښار کنټرول نیول به د سوریې د ولسمشر بشار اسد لپاره لویه بریا وي. د سوریې په 15 کلنۍ جګړه کې سلګونو زره ملکیان وژل سوي او تر 12 میلیونه زیات یې بې ځایه سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د یاغیانو تر کنټرول لاندې ګاونډي ولسوالۍ څخه شاوخوا 400 کسان د حکومت تر کنټرول لاندې حنانو ته ولاړل او ځینې یې له هغه ځایه د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ حلب ته انتقال شول. د محمد په نوم یوه کس رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ حنانو د سوریې د حکومتي ځواکونو د پرمختګ پر مهال د هوایي حملو او کلورین ګاز له لاسه پریښود. ځینې کسان د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم اوړي چې له ډیری مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره نه دي جنګېدلي او همداراز دولتي هوایي بریدونه هم نه دي پر سوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې شاوخوا 10 کورنۍ د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې شیخ مقصود په نوم ولسوالۍ ته ولاړې. روسي رسنیو د دفاع وزارت ته یو چارواکي له خولې ویلي چې د دوشنبې په ورځ تر 900 زیات ملکیان چې پکښې 119 کوچنیان هم شامل وو له جبل بدرو څخه ووتل. حلب د 2012 کال د جګړې تر پیل مخکې د سوریې تر ټولو لوی ښار و، خو اوس د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ ویشل سوی دی. په ختیځ حلب کې هم خلک بې ځایه سوي دي. سلګونو نور د جنوب خواته روان دي او دا محاصره سوې ساحه ده. دوی نه غواړي چې په هغه صورت کې که حکومت دغه ښار تقسیم کړي په شمالي برخه کې پاتې سي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د ازادي رادیو لاره نه ډیر ورښوی عزیزان پیدا شوی دي چې لخپلو کورونو سره یو ځای شوی دي. د نن ورځې په پروګرام کې هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورښوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو هم خپل ورښوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورښوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته ټلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست. راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د جهاني ازادي راډیو تر لګلې دی دای وای چې د دوی د ورور پاکل چې عبدالواحد نومیږي لا ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی چې یو اوریدونکی موږ ته تلیفون کړی و پرې خیام چې د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام و دغه تلیفوني پیغام موږ ته جمعګل خپلواک را لېږلی له هرات څخه راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو
زمونږ یو کسوی ورور دی عبدالواحد په نامه باندې چې د زابل ولایت خاکی افغان دی ولسوالۍ د درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه ده تقریبا تېر یک شنبه نه مخته یک شنبه باندې د هرات ولایت نه یو کس د دې پاکله باندې معلومات ترلاسه کړي وو چې له دوی سره د خو بیا د ټلیفون نمبر نه د سب سوه د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه دا غوښتنه ده تر څو موږ ته د هغه نمبر باندې زنګ ووایي یا هغه نمبر موږ ته رامسیج کړي چې زموږ د ټلیفون نمبر د یا هغه کس کوي موږ څوک اواز اوري هغه دا نمبر باندې بیا موږ ته زنګ ووایي 0015 18 ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0015 18 0003 15 11 3 8 په دغه شماره دې له موږ سره اړیکه ونیسي تر څو یا د روایت په نامه باندې چې کوم کس په عراق کې پیدا شوی هغه درانه اورېدونکي زموږ آواز واوري او موږ خپل ورک شوی عزیز لاس راوړو. مننه له ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. جمعګل خپلواکیم د هرات نه اړیکه نیولې. هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ ته زور سره یو لیونۍ په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملا درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې دی خپل وایي چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ یم. دا دوه کاله کېږي چې دی دلته اوسېږي. که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0815 18 23 23 نور ځای پته یاد لرئ هرات مسلخ. د خدای پامان. یومګل خپلواک
تلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې یو ګران ورور په نامه د مولاداد مونږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور له فرانه ده. دی وایي چې د عتیق الله په هکله چې 18 یا 19 کلن دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې السلام علیکم. زه مولاداد میوند ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. دلته یو نفر دی د فراد ولایت په نامه عتیق الله دی. 19 کلن 18 کلن دی. 6 کاله د سپری لایسې راغلی دی. دلته کس ده
تلیفونی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفونی پیغام واورو چې ذکر الله ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور په ایران کې دی. دی وایي چې د جمال په نامه چې یو شخص دی په ایران کې له دوی سره دی او دغه شخص د کوثر په نامه هم مشهور دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم د ګران ورور ذکر الله نه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه خالد ذکر الله د میدان ښار د نخو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. له ایران تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو نفر ده د جمال په نامه مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی ده. قوم صافی ده. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګې اوسیدونکی ده. 28 کاله کېږي چې له کور څخه راوتلی او عصبانی تکلیف هم لري. که څوک د دفع حق له معلومات غواړي سره دی په دې شماره تماس ونیسي 0098913 8 6 6 0 6 1. افغانستان کې د موږ شماره ده 0993 4 8 4 5 8. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ، خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که دننه زده غو پروګرام په ازادي راډیو کې ونورت کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي باندې تلاشئ او ستاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یام azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د دای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د منطقې اوسیدونکی یم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه شل کال دو ویس کال کې ل کور نظر کتره ایتان ده. جمعه خان د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکی ده. نو کار مسلمان ورته د جمعه خان په اکل معلوماتي د مهربانۍ لمخې دې لطفاً مودې شمیرې ته زنګ ووهي. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شایسته شمیره زل بیا تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان.
السلام علیکم. نام عبدالستار دوری مخان شامچه و جور پان مخان. څلور کاله کې چې د کندهار ولایت د نن معلومات لري.
زه اجاب القیم اسکزی کندهار ولایت د سپین بولدک بارډر سره سیسره په تماس کې ما. زما زوی دی آرام نمیږي د پنځلس کال دی. دا یې څلورویشتمه میاشت ده چې د کوره څه نادرکه سوی دی. رنګ سوربخون دی. خو هر مسلمان ورور ته تر زما د بچي د بارم معلومات پر د شمیرو باندې تماس ونه شي. د ټلیفون شمیرې اول زما شمیره ده، زه پلارم: 0 اویا 2 اویا 1 1 4 4. شمیره ده 0 اویا 1 1 5 5. بل شمیره ده د ټلیفون 0 اویا 2 1 2 اویا 8 5.
السلام علیکم. زما مجان د عبدالرسول زوی د کندهار ولایت پنځنۍ نایې صدا خبره کوم. دا پیغام ته ساتم عبدالرسول مصیم مایو ماما په نامه د تاو خان د ورک ده د شوروي په وخت کې. اوس معلومات دا چې تاسو متکلا ولسوالۍ پریږدي کې د محمد خان او سمد خان خوریې ده د خدای نظر زمن د لالي پهلوان رارګان در څه دې پاړه معلومات لري یا دې خپل د فجر مازه غوري ناڅه به جهش ماره باندې تماس ونیسي. پر آزاد دې یو 15 8 9 4 0. پنځه مېره زل بیا 0 اویا 3 1 15 8 9 4 0. والسلام علیکم ازادي رادیو.
زما یو عزیز د مسلمانانو چې دا اجازه نامه دې رخصه شوی دی، هیله کوم چې تاسو ته دا هیله کوم که تاسو یې لیدلی وي یا چې د پته یې درنه نو موږ په دې شمېره زنګ ووهو: 0 3 4 1 1 4 0.
سلام علیکم. خان محمد احمد ګردیز نه د منګ یو رخصه شوی ورور دی په نوم د محمد دوست. غټ سړی ده، اوږده ږیره لري او په کول په سره وي. که چاته په دې هغه کې معلومات وي نو موږ سره دې په دغه شماره ارتباط ونیسي: 0 اویا 2 5 5 5 3 3 6. مننه. کور مودان.
السلام علیکم. دلاور خبر کوم. دلاور د داود زوی دی.
متاخان ولسوالی دی پکتیکا ولایت دی پکتیکی دی کلی وسیدون که دی ما غرور تقریبا کارلس دورس دیرلس کاله کیس ایل خپل کورنا دا سوی نصرلانی میگی داود زوید که خاص چا تا پارا معلوماتی میرا بانی را مخی دی مکتب دیش میرا تیر پنوکی نمبر دی سپر و سو ناویا و سو دیرلس سفر و سو ناویا و سو دیرلس سفر دونیوی چار دیر آدی کون کو خدیر دیر منا
مہربانی
ما یو معمال دی پس احمد تاوید خان در شورایی پا وقت چکی نداره تصوی دی ویس دی دو کسان و سر دی سی دی دی خفل معمالگان دی در خواهی نزیار دی او دی سمد خان او بل محمد خان در خواهی نزیار زامن دلالی پانوان دی ارارگان پر متاکلاو لسوالی کی دلیزی پا کلی کی دی دی خفل از مازغای دی یا بل کن دی اندواز مازغای دی ما سر دی پجیش مارا حتمن آلی پیین دی سپر آیا درسو پنجلس آتو نسو پیش کت چلیپنش مارا یو جلدی آج سپر و یو دری سپر و دری یو سو آتو نسو پیش کلو اگر را جو دیر منن نسو آمن وی ننش
دامای جنور بزوالا تا چی پولس والای خواب سلوی رنگینه دیری جنور سیلی کنیم سے ساکر آف سماس کیم زما د دې سره چې د بشیر احمد په نامه یو ویډیو چې د صحت او تای معلومات یې په دې سره د زمي سره پرتونی کی سفر او واغ یا یو څه ته سره په پنځه په یا سره یې جن یا څه راو سفر او یا یو څه ته سره په پنځه یو څه ته وسلام با سلام
زمانم محمد محمود دی روز ما پلار ملتان ولد بسم الله چه در دره کاله کیجی و رک دی که هر چه سر معلومات وی نکمات دی پا داغ نمبر زنگو وی سپر دره سپر شپش سلور و سلور و سلور و شپش سلور نربانی
زه خان در اوزی در همان ولایه در جرمسیل در لوسوالی در خروب سنی او سیزن پیدا جسن آجان در کلی زمای او رو رکشوی دی در پیروز پانامو درش کلان جوان در دیارت کارکی جاساب و تکلیف لوری دره میسی که چل کور پرای تم در خیس درکی نشتا که هر مسلمان رو لی بلیوی یا خارج که یا پا داخل که یا ملوی یا زونده وی مستدی پا داخش نراز زنگوری سپر و سوا اتت سلیه یو سل و سلیه نسوا ننیوی سپر و سوا اتت سلیه یو سل و سلیه نسوا ننیوی یو خارجه نمبر ده سپر سپر دنیوی یو دیر دردیر دیارلس نیوی یو آتیا سپر سپر دنیوی یو دیر دردیر دیارلس نیوی یو آتیا و سلام پیسی
من یکم لازه در زابل ولایت نمی آلی کنی ولی در زمور یو گرام اندیوال ده نمی یو بایدلا ده دوی میکسی رئیس ده نورک که هر چه تا یه پتا وی لطفا مهربانی دی وکلی چی مرتا یه پتا راسی او ده کما در جان در اندیو اندازه با دالی هم مرتوار کو که چه تا پتا وی پرام در لمبر دی مرتا خپلا پتا پریش دی
زر از محمد گریش دولت والی در شورکی در سیمی ساز سر پتماش کیم ما دور کسو عجزانو دغت دا پیغام استوام زما یو محمدی چنمی عبدالزایر دا پینزه دیر شکال یا و دیر شکال کیغی چنا درا کدی که دا دغا پا حق لطوک ملمات ولری ما سر دی پا دغا شماره بندی علی کونی سی سپر و سپر شپاز نه اتا و سپر نه نه شماره یو زیلی بیاتی کاروام سپر و سپر شپاز نه اتا و سپر نه نه دا سرکی دا کلی دی دا محمد اکازوی دی دا جمخان اکانلسی دی دا پینزه دی شکال یا و دی شکال تیشی چنا درا کردی کچیر دی زمان خبال دا زمان ساق آوی یا بل کوم شخص حق له معلومات لري په دغه شمارې ته دې دغه زنګ ووایې. شیرینی لري وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه نعمت الله د ننګرهار ولایت نه تاسو پړیکې یم. زما یو ورور رد دی چې د خیر الله نوم دی او تقریبا چې درې کاله یې په پاکستان کې بدره شوی دی. هر چا ته معلومات یم چې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. 0 58 93 8 59 9. یو ځل بیا نمبر تکرارومه. 0 58 0 58 93 8 59 9. ازادي رادیو زنده باد. سلام.
بالی سلام علیکم. کلم دین کوټه خبر کوم د لغما ولایت د سیلاب کلی اردن اورو جان ادمه پیغام بلی شکل فور کی جلد یو الگ د نظام الدین په حق لا د پلان می د یار ماما دو دی وای گل و شلون کله اولاد تقریبا لا ډیر وخت ورسته وړ ضرور به دا پیغام فور کی ګریار چا خپل ما د بری نمبر ټلیفون نو کی و سلام 0 28 202 اول اس نه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت الله صالح د ورکو ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخل کوره وتلی او بېګره کښې شوی ده. زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دای زما غږ په خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري د مانوي ورورې له مخې د پلان د شمار اړیکه ټینګېږي او خپله 300,000 افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده: 0 55 53 13. شماره ځل بیا تکراروم: 0 55 53 13.
السلام علیکم امیر زای صاحب. السلام علیکم. زه مراک مشهور پنیر ماما د شبرغان د جخای د زرګرخانه څخه. زما یو زوی د عمران په نامه د 8 کاله کېږي. 6 کاله عمرېده د عمران په نامه. په اثر د خلل د دماغو د نورګل د کور څخه نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغو د دغه معلومات ماته له دغه کیمپ څخه کراچي سدای ترکمنستان یا بلې خواته نادرکه نشي له کوره په خلل د دماغو ورک سوی ده. با احترام په دې نمبر به موږ ته اعلان راکړي. 0 49 4 3 5.
زه معلم سواشیر د ولسوالۍ د خواجه آباد کلي څخه مې دغه پیغام دی. زما یو اکا ورک دی، باران اکا ورور په نامه دی. په ایران کښې دا 8 کاله کېږي. کال چا بیا مثال معلومات یې راکړي 15 لکه کالداري به خښي ورسره کوو. وسلام. دغه ټلفونو باندې دې اړیکه ونیسي. 0 4 4 0 9 4 1 د ټلفون شمېره ده: 0 0 9 4 1 ونوي.
زمولی عجب گل صاحب د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د کلني څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه، د ملا عبدالرحیم اخوند زوی دی. تقریبا د 10 کالو عمر لري. د 10 کالو پر شاوخوا عمر لري. دا 6 میاشتې کېږي چې د کوره څخه ورک دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 02 02 8 5 1 8 8. د شماره یو ځل بیا درته وایم: 02 02 8 5 1 8 8.
د کریملا د کندهار شلکوټ ولسوالۍ سره ستاسو کړه د تماس کښې یم. ما ورور ورک دی چې د 14 کال دی. نوم یې نقبلا دی او د 2 کاله کېږي چې ورک دی. پر دغه اړیکه دې زما سره دا شماره دې زما سره اړیکه ونیسي: 0 00 0 00 8 4 4 4 تر شپېته. د اړیکې شمېره یو ځل بیا: 0 00 4 4 3 4. 0 00 8 4 4 3 4.
گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: 0 00 02 04 3 1. یو ورې بیا وایم: 0 00 02 04 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دیش میره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211211415. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري